کونا بتانن با بتانن ازدواج کنن. سلخورد هیچ وقت نمیتونه امو مشکلات خانوادگی را برآورده بسازه.
تشکر از حضورتان به برنامه شنونده عزیز. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت بعدی با همکارم رضوان مراد باشین.
نرزیات منه دوستانو تاسی زمون غگل ازادی رادیو او ریدائی او سات اخبرونه ده سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری اوڑاندی کیهی او پکی او ری چه ده افغان حکومت وستوال مخالفان یا طالبان او برخه له حکومت سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه غور او بحث کوي. د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پښین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړي او هغه یې وشلی. پښین یا پښین په جیلاني کلي کې موقعیت لري. سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټه شورا مرکزی غړی هم و. د مولوی عالم جان د وژلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې. نوموړي د امنیت د ټینګولو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت، له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې. جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواوو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمیزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې یوې فعالې عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخه نیسي. دا وایي ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې دریږي مافیا دي او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي. ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی او یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون وویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لوري قصدي حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادارې رد کړې دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تبا چې په افغانستان کې القاعده او ځانوژونکو برید کوونکو سره همکاري کړې ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محمد محمود الفارخ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیالې زینب احمد ویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبرې اعلان ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبرې د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسان وشل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حملې څو ساعت وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږه شپږ کسان یې وشل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور و بحث کوي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له کومو پلانونو او له کومې ایجنډا سره د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه ده ګډون کوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ چاره نشته. د هلمند امنیتي مقامات وی مارجا ولسوالۍ په مکمل توګه د افغان ځواکونو په لاس کې د دغلته تصفیوي عملیات دوام لري.
نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټ پرانیستلې.
ځوان فکر ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر خپور کړ خو د چا نوم نه دی ذکر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکې دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
رویټرز خبری آژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړې چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قمندان په حواله ویل سوی. موږ به شاید تر هغه وروسته چې دا څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازی ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د را روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط با چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران پا چلور ارخیز و خبرو که در کجون کم زنگری خوشتانه نده کری اگر چلور ارخیز میکانیزم چی چلور و هیوادونو موافقه رو بندی کری او بل هر میکانیزم با چی رمستکی جی در مربوط و هیوادونو موافقه وی. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د درېمګړو للاریبا ورمخه کیږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته ونجدي قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایخ خپل استازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد کڅه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبرې نه دي شوی، خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
ژوند سری کښه پولیس
وژل شوی دی،
څنګه به څنګه مریض راغی، ازادي خزینه تر اجازه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي،
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د سولې په مسأله کې او د سولې په اړه د راتلونکو خبرو په موضوع باندې بل رپورت هم لرو. د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکي دي. جمهوري ریاست وایي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله مند دي او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي حکومت باید په پیاوړي اجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره په دې څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. اسدالله الدین په رپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه بحث کیږي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پکې طالبانو ته مهلت ورکول کیږي. جمهوری ریاست وایي کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن پریکړه کړې چې په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هدف از ایجاد عمومی دولت ما به خاطر
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه یې کوي. دا په دې معنی چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ له لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او کنه.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د څلور اړخیزو غونډو لومړی پړاو به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویم پړاو به په کابل کې ترسره کیږي. پاکستان هم له دې وړاندې ویلي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کیږي او د سولې د خبرو ابتکار به هم د افغان حکومت په اختیار کې وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان پلاوی دوه اړخیزه ناسته ولري او په خپل منځیو اختلافاتو او ستونزو به خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله من دی او پاکستان ورسره ژمنه کړې چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي و به ځپل شي. د سیاسي چارو کتونکی سراج الحق سراج بیا وایي چې افغان حکومت باید له یوه پیاوړي دریځه په دې غونډه کې برخه واخلي.
دا خبرې شاید خپل اغیز ولري. حکومت باید پیوی پیاوړي ایجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره دې غونډې ته ولاړ شي او د غونډې نتیجو ته وخت مشخص کړي. د سولې په خبرو کې باید د پاکستان پوځي چارواکي شامل وي. یو مخکینی شرط باید دا موجود وي چې د پاکستان پوځ باید ژمنه وکړي چې که وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي دوی به فضا پرې تنګوي، ځالې به یې له منځه وړي او افغان حکومت ته به یې سپاري.
له طالبانو سره د سولې خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دغې ډلې فعالیتونه او حملې زیاتې شوې دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دغه ډول حملې به په هیڅ ډول د سولې په خبرو کې هغوی ته د امتیاز ورکولو لامل نشي.
و امریدل چې د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکی دی. دا غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوصلو پرته بله هیڅ چاره نه لري. د دې بنسټ رئیس د پنجشنبې په ورځ تاکید وکړ چې که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات رانوړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ وي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت هم ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نشي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوب زاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی سمروز یکه کی میخوای و کی نمیخوای.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټېدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 درې اتیایمې او 9 اویایمې مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنیو ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیا سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
نېشنل انټرېست خپرونه په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو جدي پوښتنې وشي. خپرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمپل په وروستیو کې په یوې خبري ناستې کې وویل دی غواړي چې د روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنه وي او تر 15,500 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نه شي. د نېشنل انټرېست په وینا امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې دا نه ده څرګنده کړې چې له 3,300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کېږي او د هغوی لپاره څه رنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناټو 1,400 سره پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 لومړي کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري. خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی، د القاعده ګواښ هم له منځه نه دی تللی. نېشنل انټرېست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وبېشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی. د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزوری شوی دی چې اوس پکې په لسګونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي. نېشنل انټرېست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده له منځه یوسي او بیا دغه هیواد د ترستانو په ځاله بدل نشي. د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 400 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولي او نږدې 22,000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوې ترلاسه شوي خو له لویه سره د هسې خپل هدف ته نه دي رسېدلي. په خپرونه کې لولو چې جنرال جان کیمبل به ډېر ژر د کانګرس او خبریالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسېدلی دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي. دلبیریز بلې چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا په خپل نوې ګڼه کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره طالبان با جرأت شوي او بیا شمېر هغه سیمې چې پخوا یې له لاسه ورکړې وې بیرته نیولې دي. د خبرونې په وینا د هلمند په جنوب برخو کې چې امریکایي او برېټانیي ځواکونو پکې قربانۍ ورکړې وې بیرته ګواښونه پیدا شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اوس امریکا مجبوره شوې چې بیرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او برېټانیا هم د پوځي سلاکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړۍ قرباني هم په هلمند کې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند امنی قومندان وایي مارجې ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده او دمګړې د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټنځایونو شک پرې کیږي. مارجې ولسوالۍ د غزېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرانو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. زموږ همکار محمد الیاس دی هم مارجې ته تللی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مارجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مارجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېل مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجع څخه د لیدنې موقعه راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست یې. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مارجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پوره شپه مارجی ته د غزیدلې لار په پرانستلو وهلې وه د مارجی د نیولو خبر ورکړ. د وویل د مارجی پر سړک تر 14 ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سر جنگ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لار خلاص کړو ترافیک په مخ حوالته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانیه پوسټې موږ یې افراز کړی دي او ټول لارم بلاک کړل نو دښمن نشي کولای چې دا لار د ترافیک په مخ بند کی او یاد وسوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو مینونه پاکول او هغه لاره هم خوشی سوله په مرجی کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړی او زخمیان شوي دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجی پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په مینونو الوزل شوي دي د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بېلابېلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجی د منځ د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي د امن نظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې د مرجی جغرافیا په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډیدی او د مرجه مرکز ته په تللو ونه توانېدی ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهیز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان جمهوری ریاست پروندو سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړه د ارګ خبر پڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دی او دواړه خواو ته خی چې خپلې لانجې د مذاکرو له لارې حل کړي فرشته جلل زی رپورټ لري
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستي سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچا تاثیر څرګند کړی دی عبدالله پرون خبرې اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو، په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ له امله خواشین یو او هیله لرو چې دا به لنډمهالې مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شي عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه بل ډیپلوماتان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او په سیمه کې یو شمېر نورو عربي هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي. د ولسی جرګې مشر د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روان سیاسي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او دا یې د ټولې سیمې امنیت ته د ګواښ وړ وبلل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېد خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپټرونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوي عالم جان باندې نامعلومو وسلوالو د کوټه په پښین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلې ده. ایرانی چارواکي وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دروي چې ګواکې دی او د هیواد یا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادیش بیرغ پورته کړی او په ډزو وژه. او اوس هم پام وکړئ اونیس پروګرام ځوان فکر ته.
د لوی چکتن طالب په نامه خرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه د اصل بیا بلخ ولایت څنګه شوه ده. خبرونه کې مو کوربزه مجیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چوپړ کې قلرم قدرمن میلمانه هر یو سره بریالی جلال صاحب همدارنګ جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره خبرونه کړي. تاسو ټول ته خرالاست وایم. پایب لکه خاغری جلرزی وکړو خو لغه مخ کې باید وایم چې خبرونه په دوو برخو راځي. لومړی دا چې تر دمه دولت څنګه تمایندلای ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمينه مساعده کړي او که دا زمينه به ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپل دندې ترسره کړي. په بل لکه خاغری جلرزی صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څنګه تمایندلای چې پرېښینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته جواب وایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمينه مساعده کړي.
یو خدا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته جواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي. په افغانستان کې تر نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنی یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوی دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوی دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلی دي. نو کپا مرته وکړو داسې هیڅ حزب نسته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو په خو دا شین ډیر کم وو، یا به نو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي هغه لا ډېر ځوانان دي، چې په هغه کې د یادی والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې بدولت کوي اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه، نو دلته خو ټول شیان کا هغه سي خو خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پوری سمبولیک دي کې په لوی رضا لدی زاوی نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلري مهم دا دی چې دوی را داخل کړه هغه بیا ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي له دغو مجبوریتونو له په اساس په نس کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده، نو دا یو ډېر غټ لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډېره زیاته مننه را وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده، ځکه ښاغلي چغزي چې خبرې درلودې ما برداشت و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه ته په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې وزایت یو موقف چې غواړي دی ورسیږي هلته چې نشي دیو دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې حساب چې امکانات ورته غواړي یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړې ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی همداسې، او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چنن پوښتنه کوي چې ستونزه څه شی ده. له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړي او دوی تېښته
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کومه غوښتنه چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسیږي. نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پریږدي خپل هیواد پریږدي نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر په ښو مواردو خبرې درلودې، او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډېره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه یې؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته را ورسوله، چې یعنی موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګېرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره هغوی په میدان پاتې ته او د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لام له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکی خلق دی باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسی صاحب. ښاغلی جلسی صاحب ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پاند چې وسمینه ورته مساعده فعالیت کوي د ځینو لوړرتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو دا هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي نو هغه کوم عامر چې شی وایي هغه ورسره وکړي یا ځینې وخت کې دی چې هغه عامر سم یو دی لا غومره هغه نه وي هغه ورته سم کار وایي خو دی به ممکن که ځوان نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ور څه سم کړي او دا نه کیږي. هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربه کې څومره سبب شوی چې دوی بیکار وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لند تبصره وکم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي څوک نه پیدا کېږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی په خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. دې زوام کابو نیمایي به له دې هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایي له بیکاري نه لاړ شي. خو اروپا ته څوک له بیکاري نه ځي، ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاري نه ځي. څو دلیلونه لري، یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاک ده، وار ځای جوړ شوی دی، اولته به مزي. یو دغه هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرڅ کې ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه دا هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغه سې تللی وي.
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، یعنی هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره کړي.
وګورئ زه یو بل شي ته همدلته رایه اوس چې ما نه هېر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمېږي خو هلته یې کوي. نو یعنې دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی،
یعنې یعنی دلتا هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سانه خودی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم دي
په امنیتی برخو کې د ځوانو نقش څومره ارزوه یو څرنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه ده مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چې هلته لاړ شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیری ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثر
برخه دوی چل بجسب شي هلته خو پاتې کېدل یې د دولت له لورې ساتنه او د ښه فعالیت زمینه مساعده ول ورته څرنګه دي
ځینې دي نامنې په خاطر بیرته وځي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کړي یو یا مثلا هغسې جنگ دې روح څو تر یوې لسیزه واوښته نو هغه سړی په روحن هم خسته کېږي چې هر ورځ همدغه کار دی دوی به جنگ ته ځي او بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوي دي او بل دا دی چې نلامني ویره ده ورسره چې نو دغه هغه هم دی او بل یوه لویه ستونزه به یې دا وي چې هغوی هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي یعنی دا هغه نه وشي چې دوی د معاش لپاره
په اړخه بیا هم دولت ملامت دی
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري هم ځینو اړخونو ته یې پام نه دی کړی یا به یې لږ پام کړی وي مثلا دوی باید په روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیې ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړه وي په لوړ مورال باید جګړه وکړي له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دي بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي
ستاسو تحلیل هم راځان سره ولډو په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري د دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي ولې
دا ځکه چې ځینې ځوانان شته دي وله زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواس له لوري زی خارج ته بهر ته ځي زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځنه ستو د قاچاقي لار او د دومره پزان منده خطر اخسل او الته ورپات تک د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی بالکل زه زما په اند
یو بخښنه غواړم چې تاسو د پښتنه ته ځکه چې طرف واقع نه شو خپل جلالتي صاحب ځواب هم را سره ولرو خبروي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم هغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي د کار زمينه
دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هرڅ کور خرج کی دکان خرج کی ول هرڅ خرج کی خپل سره زر خرج کی اروپا ته لاشنو ده له شوق کار نه ده یو هغه بل یو محصول د غلط روسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چیزی نو دا د بیکاری نه ده ځکه هغه تروس محصول دی کار ته علاوه پات ده نو دا هم له شوق دی ما ول کابونی مایزي نه مایي به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کوم شیخ الباسه
دا بالکل زدا ورسره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پریږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته دغو یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی چې که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ سي دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي دغو اندېښنه یوازې
او که بس په دې را شو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسی وشي یو خبريال حق لري چې کوم اطلاعات تبعید لسرسای ولري کوم اطلاعات چغواړي کوم سر ډول چغواړي باید فعالیت وکي دا حق باید وکي خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته ته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعات د لاسرسي قانون نه ورکول کیږي خبريال هم له بده مرغه
یو ځدی خبريال په برخه کې نه غي نور موارد هم د پټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه د مسایده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنی لامل حویزه سر داده فساد شتون ده دلته چکلا په ټولنه کې یو فساد یو خطبان نو ځوان څنګه وشه کولای ما مخکې
دتم ځوان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو تر سره کړي ځوان
وګوره حویزه سب تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو او څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځوان نه پوهیږي چې چیرته که چیرته دی ځي او کوم یو معنیت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غږ اوري ته ماته داسې ارګان راوښي په بلخ کې لرې نه ځو په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښي چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ خو فعالیت ترسره کړئ سره ریو شئ د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجیبه هم ترسره کړئ
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیدي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمنانه او راو وګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د دولت له لوري مساعده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډېر ځایونو کې جوړ شوي هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلک روان دي خپل درسونه وایي ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې وه او له تعلیم څخه یې کرکه کوله هغې اوس هم د ښوونځی ته ځي
او اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس والانو کې
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم ښه ترسره کړي لکه څرنګه چې ډېری د لرې پرتو سیمو کې مثال ښوونځی امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکیو ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونو ته او د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مننه ډېره زیاته ښاغلي جلاسي صاحب ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده
راتلونکي ته ډېره هیله من یم د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم نو ورو ورو به کارونه ښه کیږي زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې لکه اوس څومره د مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشو، نو دغه هغه څه دي. داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دي چې دا به بنسټیز وي، وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
په لاندې ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نیبه څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان بهر تلل شي. ښاغلي جلالزی صاحب هم پر دې بحث تللو چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دن فرات لخ کری ایل کم سبا دن فرات لخ کری ایل کم سبا دن فرات لخ کری ایل کم سبا دن فرات لخ کری ایل کم مینز غری را ترا وڑا مینز غری را ترا وڑا الوزم هو زری را ترا وڑا الوزم هو زری را ترا وڑا شوم کوم سندری را ترا خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم آسک سمن کرے را تراوڑا آسک سمن کرے را